Radio.
Radio Azadi. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې سش کال افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی ګڼل سوی دی. نن سې شنبه ده، د لړم یا عقرب اتمه د اکتوبر دیرشمه. له خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان ولسمشر د امریکا د مرکزي قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. ډنمارک وایي چې د افغانستان سوله او ثبات د دې هیواد لپاره مهم دی. د ترکیې ولسمشر د استانبول نوی نړیوال هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو ستر هوایي ډګر ګڼل سوی دی پرانیست. د افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو، د افغان قواو پر تجهیز او نور موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې له جوزف ووټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې پر اصلاحاتو او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزو هم بحث وکړ. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلی ووټل په بریا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو له کبله ولسمشر ته مبارکي ویلې ده. د لامی په حواله د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان ډاډ ورکړی چې د امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه له افغان دولت او افغانانو سره پاتې وي. ډنمارک د افغانستان سوله او ثبات د دې هیواد لپاره مهم بولي او په دې برخه کې به د افغانستان له دولت سره همکاري ته دوام ورکوي. دغه څرګندونې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر اندرس ساموېلسن پرون له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې دواړو لوریو په دې کتنه کې له فساد سره د مبارزې، د سولې، انتخاباتو، اصلاحاتو او شی حکومتولۍ، د ښځو د حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان په اړه د جنیوا د راتلونکي غونډې په باب خپل نظریات تبادله کړل. د افغانستان په اړه د جنیوا غونډه یوه میاشت وروسته کیږي. یوه نوې سروې ښیي چې ډیری افغانان خپلې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. دغه سروې چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې موندنې ښیي چې ډیر لږ افغانان په دې باور دي چې د ښه راتلونکي چانس لري. د ګالوپ د سروې له مخې افغانان راتلونکي ته اندېښنه لري، پر شونډو لږ مسکا لري او اکثره خپل راتلونکي ته بدبینه دي. چې له 2018 میلادي کال راهیسې چې دغه مؤسسې د سروېګانو لړۍ پیل کړې، د بل هیڅ سیوه هیواد وګړي دومره بدبین نه وو. د سروې له مخې په وروستیو 15 کلونو کې د راتلونکي په اړه په افغانانو کې بدبینی زیاته سوې ده. د جرمني څارنوالان وایي چې د افغانستان د پوځ یو پخوانی افسر یې له بندیانو سره د ناوړه چلند د ادعاو په خاطر په جنګي جرمونو تورن کړی دی. د جرمني د فدرال څارنوالۍ دفتر د دوشنبې په ورځ وویل احمد زهیر چې د جرمني د شخصي حریم د قانون له مخې تخلص یوازې ډي شول سوی تورن سوی چې د افغانستان په یو زندان کې له دریو بندیانو څخه د تحقیقاتو پر مهال دغه سرغړونې کړې دي. د څارنوالۍ دفتر ویلي چې په یو مورد کې په داسې حال کې چې یو سرتیری ټوپک په لاس پیره کوي، تورن کس یو بندي له ویشتانو کشوي او وهیې. په جنګي جرمونو تورن د افغانستان د پوځ دغه پخوانی افسر د رواني میلادي میاشتې پر 15مه د جرمني د مونشن ښار په ختیځه برخه کې نیول سوی او نور جزئیات نه دی ورکړل سوی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول نوی هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو لوی هوایي ډګر دی، د پټۍ په پرې کولو سره پرانیست. هغه الوتکه چې د ترکیې ولسمشر پکې سپور و، پرون پر دې هوایي ډګر کښېنسته چې ورسره یې فعالیت هم پیل سو. د استانبول دغه نوی هوایي ډګر د جرمني د فرانکفورت د هوایي ډګر درې چنده لوی دی او په کال کې شاوخوا 90 میلیون مسافرو ته د خدماتو د وړاندې کولو ظرفیت لري. دغه هوایي ډګر به په څلور نورو مرحلو کې لا پراخ سي چې تر 2023 میلادي کاله پورې به تر 200 میلیون مسافرو ته خدمات ورسوي. د استانبول دغه هوایي ډګر به د نړۍ له اوسني تر ټولو لوی د امریکا د اتلانتا د هوایي ډګر دوه برابره وي. اردوغان په دې هوایي ډګر کې د ترکیې د هوایي شرکت د کنټرول له ځایه تر کتنې وروسته وویل چې د دغه هوایي ډګر په فعالیدو سره دې ته اړتیا ده چې د اروپا هوایي قلمرو له سره تنظیم سي او زیاته یې کړه چې استانبول به له دې وروسته د الوتکو د ترانزیت په یوه لوی مرکز بدل سي چې ورسره به د نړیوالو الوتنو لارې هم تر ډیره بدلې سي. د تونس د کورنۍ چارو وزارت وایي چې لږ تر لږه نه تنه هغه وخت ټپیان سول چې یوې ښځې د تونس ښار په مرکزي برخه کې ځان منفجر کړ. د کورنۍ چارو وزارت دا یوه تروریستي چاودنه وبلله چې په وینا یې اته ټپیان د پولیسو افسران دي. د پیښې شاهدان وویل چې دغه چاودنه د ښار د تاریخي تیاتر د ودانۍ په مخ کې وسوه. په تونس کې د سختریزو وسلولو لخوا په حملو کې تر ډیره سیلانیان په نښه کیږي. هغه مشکوک کس چې د امریکا په پیټسبورګ ښار کې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې په ډزو د 11 کسانو په وژلو تورن دی، پرون د لومړي ځل لپاره په یوه فدرال محکمه کې راڅرګند سو چې پر ځن لګول سوي رسمي تورونه واوري. رابرټ باورز چې دوی ورځې مخکې په دغه عبادت ځای کې پر عبادت کوونکو ډزې وکړې، پرون څو ساعته وروسته له هغې چې له روغتون څخه رخصت سوی وو په ویلچیر کې د محکمې سالون ته راوستل سو. شپږ څلوېښت کلن باورز په له محدودیت پرته په زندان کې ساتل کیږي. د هغه بله محاکمه د نومبر لومړۍ نیټې ته پلان سوې ده. څارنوالانو باورز په 9 مواردو تورن کړی او دغه جرم یې د کرکې وړ جنایت بللی دی. ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې سږ کال افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی ګڼل شوی.
دغه کسان چې په خپله خبرنګاران وژني، دغه وژنې دوی داسې انګاري چې دا جرم نه ده، دا جنایت نه ده.
د ولسمشر دویم مرستیال وایي د رښتونو او غیر مسلکي ډاکټرانو ترمنځ د تفکیک وسی. د ښځو د حقونو په برخه کې لاسو غوره فعالانو ته د روان میلادي کال د اتلانو جایزې ورکړل سوې. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د جرمني صدر اعظم وایي چې بیا نه غواړي د صدر اعظمۍ څوکۍ ته ځان کاندید کړي. په خبري مجله کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې. سشکل افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی و چې یوازې په کابل کې په یوه خونړۍ پیښه کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون نه خبریالان وژل سوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2013 میلادي کال په نوي راپور کې افغانستان بیا د هغو هیوادونو په ډله کې راوستلی چې د خبریالانو قاتلان پکې نه محاکمه کیږي. تفصیل نوریاس نوري نوري.
افغانستان بیا د نړۍ د هغو 14 هیوادونو په کتار کې راغلی چې د خبریالانو د قاتلانو د محاکمه کولو تر ټولو بدې سابقې لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د نړیوال معافیت د انډکس په نوم د 2013 کال په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي چې په افغانستان او 14 نورو هیوادونو کې د معافیت فرهنګ حاکم دی چې خبریالان پکې په منظم ډول وژل کیږي او قاتلان آزاد ګرځي. له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه رئیس مجیب خلوتګر هم له دې سره موافق دی چې د اکثر وژل شوو افغان خبریالانو عاملان آزاد ګرځي. هغه تېره شپه ازادي راډیو ته د خبریالانو لپاره د افغانستان اوسنی وضعیت له دې هم ناوړه وباله ویل چې هغوی چې پر خبریالانو حملې کوي اکثر دا عمل جرم نه بولي.
زه فکر کوم نه یوازې چې د معافیت کلتور په افغانستان کې موجود دی، بلکې دغه کسان چې په خپله خبرنګاران وژني، دغه وژنې دوی داسې انګاري چې دا جرم نه ده، دا جنایت نه ده، دا یو مثلا دینی یا ایمانی یا وجدانی واجبه ده. نو دا قدیمانه چې وضعیت د معافیت د کلتور د سیطره نه هم ډېر بد ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه راپور کې ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې لږ تر لږه 340 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي چې په سلو کې 50 دوسیو کې عاملان نه دي محاکمه شوي. له څه باندې درېیمه برخه دغه دوسیې د افغانستان په ګډون په همدغو 14 هیوادونو پورې تړلې دي. د راپور له مخې افغانستان وروسته له هغې چې په تېره اپریل میاشت کې په کابل کې په یوې ځانوژونکې حملې کې 9 خبریالان ووژل شول بېرته په دغه لیست کې شامل شوی او 5 ځای نیولی دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د دغه راپور تنظیمونکې الیزابت ویچل وای د حقیقت په پام سره چې د هر کال په تیریدو په دغو هیوادونو کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ جاری دی، دا مسله ډېره د اندېښنې وړ ده او ښیي چې د دغې ستونزې ریښې څومره ژورې دي. ویچل وای دغه معافیت د خبریالانو د غلي کولو او د یوې داسې فضا د رامنځته کولو لپاره چې معلوماتو ته لاسرسی نه وي یوه اغېزمنه وسیله ده. په افغانستان کې پر خبریالانو د حملو عاملان څوک دی او ولې نه محاکمه کیږي؟ په دې اړه یو ځل بیا د نوي رئیس مجیب خلوتګر.
زه فکر کوم دوی چې خبریالان وژني، دا دوی مونږ کولای شو چې په درې ګروپونو کې وویشو. یو دا کسان ده چې دوی یا طالبان دي یا د داعش کسان دي، او دوی د دولت د منطقې نه یا د دولت په حاکمیت کې ژوند نه کوي او دولت دوی ته لاسرسی نه لري. بل هغه ګروپ دي چې په افغانستان کې دوی ته ناسرګند مسلح کسان وایي او دولت هم نشي کولی چې دا ثابت کړي.
د خلوتګر په وینا دا چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه څېړل کېږي یو اصلي علت د عدلي او قضایي ادارو او همدارنګه د استخباراتي او کشفي ارګانونو کمزوري او په دې برخه کې د کلکې ارادې نشتوالی دی. د خبرالانو د خوندیتوب د کمیټې د دغه راپور تنظیمونکي میرمن ویچل وای حکومتونه باید د خبرالانو د قتل او وژنو دوسیو ته لومړیتوب ورکړي او داسې یو مناسب میکانیزم رامنځته کړي چې د وژل شوو خبرالانو او د هغوی د کورنیو لپاره عدالت تامین شي.
ومردل چې سږ کال افغانستان د خبرونو لپاره تر ټولو خنړی ګڼل شوی چې یوازې په کابل کې په یو خنړی حمله کې د ازادي رادیو د دریو خبرونو په شمول نه خبرونه وژل شوی دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د ولسمشر دویم راستیال سرور دانشوی رښتینی او مسلکی ډاکټران باید له غیر حرفوي ډاکټرانو څخه جلا سي. ښاغلی دانش پرون د روغتیا وزارت د طبي شورا یوې غونډې ته ویل چې دا د طبي شورا دنده ده چې غیر مسلکی کسانو ته جواز ورنکړي. تفصیل د ناجی صفی راپور کې.
که څه هم د عام روغتیا وزارت طبي شورا دنده لري چې په هیواد کې روغتیایي چارې معیاري او روغتیایي خدمات لوړ کړي، خو ویل کېږي چې لا هم په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طبي شورا یوې ناستې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې دغه شورا باید مسلکي ډاکټران له غیر حرفوي ډاکټرانو جلا کړي.
اجازه نه دهید چې از عنوان شما استفاده
شي. اجازه مه ورکوي چې د ډاکټر له نوم څخه ناوړه ګټه واخیستل شي. یو شمېر کسان شته چې د ډاکټر له نوم نه یوازې د پیسو ترلاسه کولو لپاره کار اخلي، باید رښتینی او مسلکي ډاکټران له جالي او غیر حرفوي ډاکټرانو څخه جلاسی. د هغه محل امکان لري چې د سب پروسه د طبي شورا له لوري بشپړه ابيوازه په شرایطو برابر کسانو ته د جواز اجازه ورکړل شي او له کار څخه هم څارنه وسی
او از کار آنان هم نظارت صورت گیرد.
د پداس هل کې د چتر دی مخ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یاد شورا د پرنيستي پر محل ویلی و چې ځنی درملتونونه او ډاکټران د بی کیفیت درملو په تړونونو کې شریک دي چې د بهیر نور د منولو نه دی او باید پاته ورسیږي. ولسمشر غنی د غشان ویلی و چې درملتونونه باید خلکو ته با کیفیت درمل وړاندې کړي او د درملو سیستم باید داسې تنظیم شي چې د خلکو باور رخپل او هیوادوال با کیفیت درملو ته لاسرسي پیدا کړي. په ورته وخت که د افغانستان د طبي شورا رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل د دوشنبه په ورځ د غونډې ته ویل د یاد شورا له جوړېدو راهیسې تر دې دمه یو شمېر د پام وړ کارونه ترسره شوي او هڅې روانې دي چې خپلو فعالیتونو ته لا پراختیا ورکړي.
شورای طبي افغانستان توانسته است
د افغانستان طبي شورا توانیدلی چې ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د طبي شورا قانون د جمهور رئیس لخوا توشي کېدل او دغه شورا له لوري په مرکز اولایتونه کې له 2000 د ډیرو ډاکټرانو ثبت او رجستر کېدل د دغه شورا مهم او لاسرولن څخه دي. د افغانستان طبي شورا د 1999 کال د میزان په 11مه پرانستل شو او یاد شورا دنده لري چې د ډاکټرانو د مسلکي پوهې د کچې خوالي او روغتي خدماتو د لوړولو لپاره د ناروغانو خوندیتوب تضمین کړي. همدارنګه د طب ډاکټرانو ثبت او د جواز ورکړه او عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه د مخه مسلکي طبي سرغړونو او شکایتونو تر رسیدګي د طبي روزنیز معیارونو د خوالي او پیاوړتیا لري د ډاکټرانو د مسلکي ورتیا لوړول د یاد شورا مهمه موخه دي. خو یو شمیر ډاکټران لدی ډلې ډاکټر پرویز اقبال پر دغه شورا انتقاد کوي، وایي که څه هم د دغه شورا له جوړېدو نږدې دوه کاله تیریږي خو بیا هم د پام وړ کارونه نه دي ترسره کړي. د ده په وینا اوس هم د غیر معیاري روغتیایي خدمتونو له وجې لا هم زرګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره نورو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیې ته د درملنې لپاره ورځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بجې 15 دقیقې سوي اوس به ملالی بشیر راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ګالپ موسسې د افغانانو په اړه یو نوې نظر پوښتنه کړې ده. دغه موسسه په سروې کې د افغانانو د ژوند تر ټولو کښته کچي او د دوی لپاره فرصتونو په اړه خبر ورکوي. په نظر پوښتنه کې 25% افغانانو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی او یوازې 4% افغانانو ویلي چې د ژوند وضعیت یې سم شوی دی. همداراز 40% کسانو چې په دې نظر پوښتنه کې ګډون کړی ویلي شایي 13 ورځې خندلې وي یا مسک شوي وي. د ګالپ په وینا دا په نړۍ کې د خندا تر ټولو کښته کچه ده. په مقاله کې راغلی چې که د ژوند د ښېګړې اسانتیاو او فرصتونو لپاره د نړۍ هیوادونو ته له 0 تر 10 امتیاز ورکړل سي، افغانستان 2.3 اخلي. د ګالپ نظر پوښتنه ښکاروي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او بېوزلۍ تر کومې کچې د افغانانو ورځنی ژوند زیانمن کړی دی. په مقاله کې راغلی چې خواړه، سرپناه، امنیت او خوندیتوب د انسان له بنیادي اړتیاوو څخه دي او نشتون یې د ژوند لپاره د هیلو کچه په افغانستان کې تر ټولو ټیټه کړې ده. ګالپ موسسې له 2016 کال راهیسې تر اوسه هر کال په افغانستان کې همداسې نظر پوښتنې کړې دي. د دې موسسې تر ټولو نوې سروې په افغانستان کې د جولای میاشتې پر مهال له 1000 کسانو سره تر خبرو وروسته چمتو شوې ده. ستریت جورنال ورځپاڼې بیا د چابهار بندر په اړه لیکلی دي. د مقالې عنوان دی د ایران ساحلي پروژې امریکا له ستونزمن حالت سره مخامخ کړې ده. مقاله په سوریه، لبنان، یمن او نورو ځایو کې د ایران فعالیتونو ته په اشاره وایي چې امریکا دغه فعالیتونه د منلو وړ نه بولي او په نتیجه کې پر ایران بندیزونه لګولي چې د نومبر په 15 به عملي سي. مقاله لیکي پر ایران د امریکا بندیزونه شاید د چابهار بندر پر جوړېدو منفي اغیز وکړي. تمه کیږي چابهار بندر به په سیمه کې سوداګري زیاته کړي. له بشپړېدو وروسته دا بندر له جنوبي او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو کې له ایران سره مرسته وکړي. له دې سره به ایران د خپلو تیلو د صادراتو په برخه کې تر خلیج فارس ورهاخوا نقطه ومومي او همداراز به دغه بندر ورته یوه ستراتیژیکه نظامي پانګه وي. د دې بندر یوه کوچنۍ برخه په 13 دسمبر میاشت کې فعاله سوه. د بندر جوړولو موافقه د ایران، هندوستان او افغانستان ترمنځ د 2016 کال په می میاشت کې لاسلیک شوې وه. وال سټریټ جورنال لیکلي چې دا بندر نه یوازې د ایران بلکې د هندوستان اقتصاد ته هم ډیره ګټه رسوي. هندوستان د امریکا متحد هیواد دی او د مقالې په وینا امریکا هندوستان ته ویلي چې په منځنۍ آسیا کې خپل اقتصادي حضور پراخ کړي. د مقالې په وینا هندوستان بله هیڅ لاره نه لري چې منځنۍ آسیا ته لاسرسی ومومي. مقاله همداراز یادونه کوي چې چابهار د افغانستان لپاره هم د پاکستان یو بدیل دی، ځکه پاکستان غواړي افغانستان په راتلونکي کې له چین سره د جوړېدونکي ګوادر له بندر په استفاده سوداګري وکړي. مقاله د کارپوهانو له قوله لیکي چې که د چابهار د جوړېدو کارونه ودرول سي، افغانستان به په دایمي توګه پر پاکستان متکی سي.
د شوزو د پیوړتیا لپاره د پروموټ پروژې او د سولې او لسواکۍ په برخه کې د برابرۍ بنسټ د شوزو د حقوقو په برخه کې لسو غوره فعالانو ته د 2013 میلادي کال د اتلانو جایزه ورکړي. په افغانستان کې د پروموټ پروژې مسؤل ویل د شوزو پیوړتیا له افغان حکومت سره د ټولنیز عدالت د تامین په برخه کې مرسته کولای سي. بل خو د افغانستان د شوزو چارو وزارت وایي د دغه هدف لپاره د ستراتیژي جوړولو لپاره کارونه سوي او اوس عملی نتیجو ته کار کیږي. یوسف خان زدران پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په حکومتي کچه دوی ته د کمې ونډې په اړه تل راپورونه ورکړل شوي، خو د دوشنبې په ورځ په کابل کې ځینو هغو فعالینو ته د اتلولۍ مډالونه ورکړل شول چې سږ کال یې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. دا پروګرام چې د امریکا د پراختیايي ادارې یا USAID د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ د یووالي په برخه کې د عدالت غوښتنې د بنسټ لخوا جوړ شوی و، پکې 10 کسان د 2013 کال اتلان اعلان شول. په افغانستان کې د پروموټ پروژې مسؤل ډاکټر سوسان په دې اړه جوړ شوی خبری غونډې ته وویل د ښځو د پیاوړتیا او شمولیت په خاطر د ټولنې له منځه کار کول د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره مرسته کوي چې په حکومت کې د میرمنو ونډه تر 10% ورسوي.
highly qualified women
la de sara da sakal la para ilan shaw yuzin atlan hum intiqad dar lut che da hukumat dana na da khuzo da pyawtya la para da campaign shuar pa dawal kar ki ki la dali ye hikmatullah afghan azadi radio to wel che da khuzo da pyawtya o pa hukumat ke da shumuliyat la para siyasi irada bait pa har kacha tamsil shi اغلی سوسان وایي دوی د ښځو چارو د وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره د دې هدف لپاره کار کوي چې وړو میرمنو ته د کار لومړیتوب برابر شي. د پروموټ د پروژې مسؤلین او د سولې او ولسواکۍ د برابرۍ بنسټ وایي د سکال اتلانې د ډیرو څیړنو په ترڅ کې د غزمنتیا له مخې انتخاب کړی دی. د ولسواکۍ د برابرۍ د بنسټ مرستیال فیروزان رسولي وویل دا لس کسان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د غزمنتیا له مخې غوره شوي چې 15 یې میرمنې او 15 نور یې نارینه دي. د نارینه وو په برخه کې په دغو اتلانو کې سیف الله حکیمی، نظر احمد غفوری، محمد نصیر، حکمت الله افغان، عبدالوحید حکیمی او د ښځو په برخه کې فرزانه اکبری، وحیده عزیزی، مبینه خیراندیش، زینب فایز، ملاله میوندی شامل دي. پروموټ د امریکا د پرختی ادارې په چوکاټ کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره ځانګړې پروژه ده چې له 2015 کال راهیسې کار کوي. خو تیره میاشت سیګار راپور خپور کړ چې دا پروژه په خپلو اهدافو کې ناکامه ده او څنګه چې په کار و په افغانستان کې د میرمنو د وړتیا لوړولو ته یې کار نه دی کړی. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي په افغانستان کې د ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د ستراتیژي په کچه د پام وړ کار شوی دی. خو اغلی وردګ د اتلانو د نمانځنې دغې غونډې ته وویل چې د عملي ذهنیت جوړولو په برخه کې کار ډیر پس دی. دا وایي یو شمېر چارواکي دي چې په لوړه کچه کار کوي خو د خپلو میرمنو د نوم په اخیستلو شرمېږي. زما هدف دا دی چې د ذهنیت په برخه کې لوړې کچې څخه بیا تر ټیټې کچې پورې کارونه ډیر کمزوري دي. دا وایي تعلیم لرونکي او په وړتیاو سنبال میرمنې د ډېر ښه فرصت استازیتوب کوي او همدوی له حکومت سره د غژمنې د پوره کېدو په برخه کې مرسته کولی شي چې وایي د میرمنو ونډه 30% ته رسوو او نن 1,001 فارغ شوي میرمنې دې ته چمتو دي چې کار وکړي.
د ولسی جرګې مشر پرون د انتخاباتو له کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې په خپلو کې د رایو پر سر روانه لانجه ختمه کړي. د انتخاباتو کمیسیون وایي هغه رایې هم مشروع ګڼي چې له بایومیټریک سیستم پرته کارول سوي، خو د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه رایې د باطل اعلان سي. د خلکو نظرونه اورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
محمد الله دغه د کمیسون چې کوم خبره کوي دا ټول باطل دي، ځکه دوی دغه خپل سیستمونه چې دا فعال نه وو. ډیر لر لر منطقونه خلک راغلی وو، مرته ولاړو، ډیر زحمت او تکلیف تیر کوم. متاسفانه چې دوی سیستم فعال نشو، خلکو رائے باید باطل نه شي.
زمان شمس الهدای د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. نظر خو د انتخاباتو په باره کې ډیر ښه دی، ځکه بایومیټریک شوی دی. هغه دا چې بایومیټریک نه شوی لکه د کمیسیون د خوانه ویل کیږي چې دا کینسل کیږي، یعنی ښه خبره دا ده چې باید کینسل نشي. هغه باید د کمیسیون د خوانه وڅیړل شي. د ټول افغانستان انتخاباتو ځکه زیات خلک مشکلات هم لرل او بل بایومیټریک والا رسیدګي نه شو کولای چې خلک کسان چې دي هغه خپل را استعمال کړي. په دغه خاطر باندې باید دا
کومه پروسه چې د انتخاباتو تیره شوله په اصل کې یو ډېره ښه پروسه وه، مګر هم بعضې نیمګړتیاوې د انتخاباتو کمیسیون درلودلې، لکه د بایومیټریک سیستم او نور سیستمونه چې وو. بعض ځای کې دوی وکولای شول چې په خپل وخت د بایومیټریک سیستم وکړي. کار یې ډېر کند او پس روان وو، او زموږ هیله دا ده چې په آینده کې دا کار ډېر تیز شي. بعض خلکو چې بدون بایومیټریک نه رایه استعمال کړې، دا د کمیسیون وظیفه ده چې دوی هر ځای کې بایومیټریک ماشین حمایه کړی وای او فال کړای وای چې نو د دې دوی مشکل دی. باید اندک تسونی شو د هغه و قتل شي راي او د راي قانون د قانون مطابق راي وشمیل شي.
د ازادي رادیو نیم ساته سهارنی خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمی او نړۍ په راپورونو کې مهم راپور دا دی چې د جرمني صدر اعظم وایي چې بیا نه غواړي د صدر اعظمۍ څوکۍ ته ځان کاندید کړي، او هم د روان کال په ډسمبر میاشت کې د خپل ګوند ایسوي ډیموکرات اتحاد له مشرۍ څخه لاس اخلي. انګلا مرکل له 2000 میلادي کال راهیسې د دې ګوند مشره او له 2015 میلادي کال راهیسې د دې هیواد صدر اعظم ده. نور تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خپل ګوند ایسوي ډیموکرات اتحاد سی ډی یو ته ویلي چې کله د جرمني د صدر اعظم په توګه اوسنۍ دوره په 2021 کال کې پای ته ورسیږي، بیا نه غواړي چې د څوکۍ او نه هم پارلمان ته د دې ګوند لخوا ځان کاندید کړي. په برلین کې د خپل ګوند مشرتابه له غړو سره د تړلو دروازو تر شا تر غونډې وروسته مرکل پرون دوشنبه خبر اعلان ته د دې څرګندونو تر څنګ دغه راز وویل چې په پام کې لري د روان کال په ډسمبر کې چې ګوند ایسوي ډیموکرات اتحاد نوی مشر غوره کوي، د دې ګوند له مشرتابه لاس واخلي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې دغه اعلان له 2021 کال مخکې انتخاباتو ته لاره هواروي، مرکل وویل چې دې یوازې دا واضح کړي چې نه غواړي په راتلونکو ګونګوسو کې برخه واخلي. مرکل دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې د هغې محافظه کاره واکمن ائتلاف په وروستیو دوو اونیو کې د دو ایالتونو په پارلماني انتخاباتو کې ډېر ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رسنۍ د عیسوي ډیموکرات اتحاد د سرچینو په حواله وایي چې د دې ګوند منشي انګریت کریم کراین بایر چې مرکل هم ملاتړی ده په ګډون درې کسانو اعلان کړی چې ځانونه د دې ګوند مشرتابه ته کاندیدوي. دوه نور په پارلمان کې د مرکل د ګوندي ملګرو پخوانی مشر فریدریخ میرز او د روغتیا وزیر جینز سپهندی. مرکل هم دا ومنله چې میرمن کریم کراین بایر او سپهند د دې څوکۍ ته د کاندیدیدو کمپاینونه پیل کړي، خو زیاته کړه چې نه غواړي د خپل ځای ناستې د غوره کېدو پر پروسې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د وروستیو پارلماني انتخاباتو نتیجې ښیي چې د مرکل ګوند په هیڅ ایالت کې د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې په سلو کې څه باندې 10 ملاتړ له لاسه ورکړی او له هغې مخکې د اکتوبر په 14 په بایرن ایالت کې د دې ګوند ائتلافي ملګري عیسوي سوسیال اتحاد CSU ورته ملاتړ له لاسه ورکړی دی. انګلا مرکل له 2000 کال راهیسې د دې ګوند مشره او له 2015 میلادي کال راهیسې د جرمني صدر اعظم ده.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
و بجی او شپوج وشت دقیقې سوې.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو، د افغان قواو پر تجهیز او نور موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون پارک له جوزف هوټل سره وکتل. دنمارک د افغانستان سوله او ثبات د دې هواد لپاره مهم بولی او په دې برخه کې به د افغانستان دولت سره همکاري ته دوام ورکوي. دغه څرګندونې د دنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړي. یو نوې سروې ښیي چې ډیری افغانان خپل راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. دغه سروې چې ګالوپ نړیوالې موسسې ترسره کړې موندنې ښیي چې ډیر لږ افغانان په دې باور دي چې د ښې راتلونکي چانس لري. د جرمني څارنوالان وایي چې د افغانستان د پاوځ یو پخوانی افسر یې له بندیانو سره د ناوړه چلند د ادعاو په خاطر په جنګي جرمونو تورن کړی. د ترکیې ولسمشر د استنبول نوی هوایي ډګر